آزادی او اوریدونکو جوړونکی اسد الله لودین
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم یوې بل خبرونه ته خراغلی په دې خبرونه کې اوریدونکو تر ډیره د شته بیکاری په اړه شکایتونه کړي دي یو شمیر نور بیا د خزو او جنو د تعلیم د حق غوښتنه کړي او همدا موجوده بیکاری او په افغانستان کې نور ستونزې له همدې سره تړلې دي چې د دوی پټکو د طالبانو حکومت د خزو حقونه نه دي ورکړي او جنو یې له خوانځیو او پهنتونونو راګرځولې دي یو شمیر اوریدونکو د طالبانو له حکومت غوښتي چې د جنو حقونه ورکړي تر څو یې حکومت په رسمیت وپیژندل شي او په افغانستان کې شته ټولنیزې او اقتصادي ستونزې هوارې شي بلورتا بیا دبليو اف پی یا د خوړو نړیوال سازمان ویلي چې په افغانستان کې 2.5 میلیونه کسان د خوړو د نه خوندیتوب له لوړې کچې سره مخامخ دي څه وشي چې د نړیوالو مرستې مؤثرې تمام شي او د بېوزلۍ ټغر ورسره ټول شي په دې اړه د اقتصادي چارو لوی وشنونکي سره مرکه هم لرو د خبرونې د پای په شیبو کې د ورکو شوو ځانو د پروګرام لانډه برخه هم هېروي راځي پیل ستاسو په پیغامونو وکړو
ټولو کارکوونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته زه وطن ډاکټر د هلمند ولایت څخه خبره کوم زما اواز تر امارت اسلامي تر مسجدونو پورې ورسېږي زه د تیر یونیم کال راهیسې د لوی احمد شاه بابا د روغتیایي علومو د انستیتوت څخه د عالي نرسینګ څانګې څخه فارغ شوی یم خو زموږ مشکلات د وظیفو د اپلای لپاره ډېر سوي دي کله چې موږ تمی انجو یا داخلي موسسې ته ورځو هغه زموږ څخه د وزارت تایید شوی ډیپلوم غواړي او درې کاله دوه کاله کاري تجربه غواړي نو دا یې تیر یو نیم کال راهیسې زموږ څخه د امارت اسلامي د خوا څخه د وزارت د خوا څخه کوم د اکزیټ امتحان یا نهایي امتحان چې ورته وایي چې د حکومت د دولت د خوا څخه اخیستل کېږي هغه یې نه دی اخیستی دا یې دومره دا پروسه یې دومره وځنډول چې آن ټول محصلین له لهاندې ګرځي چې هرې وظیفې پسې لاړ شي هغه ورته وایي تاسو د وزارت تایید شوی ډیپلوم راوی نو متاسفانه چې تر اوسه زموږ څخه دولت دا امتحان نه دی اخیستی زموږ ژغ دې تر مسلونو پورې ورسول سي چې زموږ څخه دغه امتحان ژر تر ژره واخیستل سي تر څو موږ ته د کامیابۍ په صورت کې خپل ډیپلوم او ترانسکریپت راکړول سي چې تر څو موږ ورته په وظیفو کې اپلای وکړو ډېر محصلین د دې مشکلات سره مخ دي تیر یو نیم کال راهیسې دغه امتحان نه دی اخیستی یوازې د چپ د پونځي د اخلي د کال کې دوه ځلې اخیستل کېږي چې په هرو شپږو میاشتو کې خو مخکې په تیر جمهوري نظام کې هم زموږ د شپږو میاشتو کې اخیستل کېدی خو اوس د یو نیم کال راهیسې دا پروسه ځنډول شوې ده نو نه پوهېږو چې مشکلات څه شي دي
السلام علیکم زه د ازادۍ رادیو ټولو کارکونکو ته سلامونه او نیکیلی وړاندې کوم زما پیغام دغه دی په افغانستان کې کارونه نسته کارونه په ټپه درېدلې دي دغه ځوانان نور ملکونو ته مخه کړې ده د پاکستان ته بله ورځ اته نه کسه تله بیا ګیر کړي دي په غرو کې نو بیا دوی تږي سوي وه راته سوي وه ظلمونه یې ورسره کړي وه بندیان دي تر اوسه هېڅ درک یې نسته د ژوند د مرګ نو زما دغه د لوړپورو چارواکو څه دغه هیله او ارزو ده چې یا دغه یو په افغانستان کې کارونه ورته پیدا کړي او کارخانه او شی ورته پاله کړي او چم ورته وکړي د ځوانان بیکاره دي خلک ډېر د ستونزو سره مخ دي اته داسې کورونه شته چې د ماښام ډوډۍ نه لري
السلام علیکم د ازادۍ رادیو کارکونکو ته د ازادۍ رادیو سو پښتو پروګرام ته زما لنډ پیغام دغه دی چې ستاسو ما دا غوښتنه ده چې ستاسو یو همکار د کندهار څخه د خیر امارت اسلامي سي اجازه واخی د ګریش په لارې نوزاد سراسي نو د نوزاد حالات وڅېړي اقتصادي حالات یې تعلیمي حالات یې او دلته د مخورو کسانو سره وویني چې هغه خپل ستونزې ورته ووایي دوی بیا دا رپورټ امارت اسلامي ته وړاندې کړي او دا نړیوالې ټولنې ته وړاندې کړي چې دا خلک دغه ستونزو سره مخ دي که نړیوال سازمانونه دغه کومکي سازمانونه مرستندوی زموږ سره باره په بخښو کې بیا امداد وکړي او بل دا ده چې ستاسو مدا غوښتنه ده چې تاسو د زبیح الله مجاهد صاحب څخه غوښتنه وکړي چې دې تاسو پروګرام ته میلمه کړي د تعلیم باندې د نجونو د تعلیم د بندیز پاک لبانی چې دوی کم ټینګار کوي چې دا امرستانی ته دی، امرستانی خو معلوم نه دی، دا یو د امرستانی معنا دا ده چې بندیز دی. دغه بندیز چې دی خپل افغانان یا ټول علما او نور خلک دا غیر شرعي بولي، او د شریعت نگاهه پر تعلیم ډیر ټینګش راغلی دی. حدیث کریمه د نبی علیه السلام کچا په خپل نورو تعلیمو کې از ما سره په جنت کې نور حدیث ډیر په دې مورد کې راغلی دی. د صحابه په وخت کې چې دی هغه ښځې دغونه نه دي شاته سوي، هغه په غزه غزاګانو کې ورسره تللې، زخمیان به درملن کول او اوبه به ورکولې او تر یو قرارګاو پورې به رسول. نور موضوعات په دې کې خو موږ به دی د شریعت نگاهه د څه پوښتنه وکړو او دی به شرعي جواب راکړي. او دا د وخت اړتیا او ضرورت بولو چې دا تعلیم هم شریعي حق دی، د شریعي ښځې د حقوقو بنسټ دی. او بل دا دی چې مثلا د وخت اړتیا ده، یو خور چې تعلیم ولري، ډاکټرې معلمې، دا بهتره ده تر هغه خور چې هغه یا دوکاندار ته ولاړې د خدای واس لاس یې ورغورځولې، یا جامع مخته چې خلک راوځي ماشومان پر ځان راټول کړي د خدای واس چې غبوغې وي. او موږ خپل دغه ولایتو ته، خپل افغانستان ته، شمال ته د شمالي هوا د تاجکستان او ازبکستان قبیلې راولو، جنوب ته د پاکستان او ایران قبیلې راولو، ډاکترانې راولو. دغه زما له نظره دغه که دی ومني نو موږ ته به وخت راکړي چې داسې یو سوال دوه پوښتنه وکړو. دغه چې دوی باید دا سناریو چې دا دوی پای ته ورسېږي، د دې خو د چا خبره بیخي دغه جوړه کړې ډرامه جوړه کړل چې دغه دوه درې کاله کېږي تعلیم دی. دا زموږ په ساحه کې خو تو نه که دغه تر شپږمه لی تر شپږمه لانسته، نو هغه دولسمو پوهنتونه خو څه کوي؟ ټوله خلک یې غواړي، که نه غواړي خو دوی دې سروې وکړي، خلکو ته د نظر د خلکو څه واخشي چې تعلیم غواړي که نه غواړي. او چې وایي خلک تعلیم نه غواړي، دا د افغانانو دود دی، دا خبره موږ نه ورسره منو، دا د هیڅ افغان دود دا نه دی چې تعلیم نه غواړي. وسلام.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. محمد الله د لوګر ولایت تخروار لسلی د خاور لیکلې مې غږیز پیغام درته پرېښی ده. تاسې یو لیک جوړ کړی و د افغانستان وضعیت په اړه. د افغانستان وضعیت ډېر خراب ده، باید د ښځو مکتبونه 100% خلاص شي. د افغانستان خلک له بېسوادۍ نه لوی مرض ورته رسېدلی، ډېر مرضونه ورته رسېدلي دي. یعنې له اختره را په دې خوا دا درې پېښې موږ ته معلومې دي. خالي د خروار په ولسوالۍ کې سوي دي. اولنۍ پېښه یوه زنانه راجګه سوې وه، ځان یې حلال کړی و. دوهمه پېښه یو ځوان و، خدای شته ښه ځوان و، اختر ته درې ورځې پاتې وې، د اقتصادي یعنې اقتصادي خراب و، د اختر پیسې نه وې سره، چې خپل کور ته یا ځان ته یې کالي مالي جامې کړې وای، نو له بد وضعیت له لاسه یې ځان زندۍ کو او موږ په خپلو سترګو ولید. درېیم یو سړی راجګ سو د خروار ولسوالۍ یو بند ده، هغلته یې خپل زوی اوبو ته ور ایله کړو د بد وضعیت د لاسه. نو په افغانستان کې ډېر وضعیت خراب ده. د طالبانو نوم هیله او خواهش دا ده چې نجونو ته د مکتب خلاص کړي تر څو یې خارجان په رسمیت وپېژني. او په افغانستان کې سته تجاران کارونه یا پروژې روان دي کې، او یا کوم د افغانستان مالدار خلک سی په خارج کې دي کارونه روان کې، پروژې روان دي کې افغانان په کار سي، نو دا ستونزې او دا رواني تکلیفونه به ټولو سره ورک سي.
د ازادۍ راډیو د کارکوونکو سره د هیله د سنا پیغام نشر کې د هلمند ولایت خبرې کوم، خصوصا د خانشین د ولسوالۍ. خانشین ولسوالۍ کې اکثره په هلمند ولایت کې موسسې داسې دي چې نه څارل کېږي. کومې موسسې چې را روانې دي غریبانو ته نه ورکول کېږي. نو زما د امارت د مشرانو څخه دا خواهش دی، دا درخواست دی، دا موسسې وڅاري، اوزا والا وڅاري، ملک صاحب وڅاري دا موسسې څنګه ویشي. نو دا مې د ازادۍ راډیو د کارکوونکو څخه هیله ده، تمنا ده چې زما پیغام نشر کړي.
السلام علیکم ورحمت الله. شمس الله امتی ام د کابل ولایت. نو ما د هیواد په اړه دغه نظر دی چې شش کاله پخوا په پرتله په هلمند، کندهار او داسې ځینو نورو ولایتونو کې سخته شدیده ګرمي ده. نو هیوادوال له ګرمۍ سره په تکلیف باندې دي، یعنې د پخوا په پرتله دوه چنده ګرمي زیاته ده. نو تقریبا د ګرمۍ درجه تقریبا 50 ته رسیدلې ده. نو بس الله پاک خیر پېښوي.
شکال گرمی زیات دی په هلمند او کندهار کې.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ازادی رادیو ټول کارکونکو، موږ د خپل حکومت څخه دا غواړو چې د ښځو ته حقوق ورکړي، چې زموږ افغانستان ټول هیوادونه په رسمیت وپیژني.
د ازادی رادیو ټول کارکونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ. زما یو پیغام دی، دغه د طالبان سره چې مرسته کیږي د 30 میلیونه ډالر دی کتو دی، دغه مرسته چې سره کیږي په دې کې خوار او غریب او ولس دا ولاقیا یا دیر یا دا دی خپل په شکی دا دی ټول 400 پیره جمع کی سره ځان تیرځي، په دې کې نه خوار او غریب تر رسیږي، نه بل تر رسیږي، نه بل تر رسیږي، دا ټول دی خپل په شکی دا مرسته چې پر بنې سي دا چې موږ ته نه رسیږي، خوار او غریب ته نه رسیږي، نو دا موږ څه کوو؟ دی خپل په شکی دا موږ ته یوه ولاکه رسېدلې.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خی جوری پا خیر نہ جوڑ نہ اسکلی ورے مگر دغه یو خبره د سید اجرستان د ولسوالی یو قاضی یو ولسوال دا دوه نفر مو غوړسه بدل شي نور هیڅ لتا شي نه نو ور د دوه پجاش دغه سید ملت خلق را ده کینه وی قبول اند کو دام نه دی قبول ور لسوار منورم درته ویل دی یو قاضی یو ولسوال په اجرستان کې اوس په دغه سیال راوستلی یو چې سړکونه دولت به جوړوي که به ملت جوړوي، په موږ یې په وچ زور باندې په ملت باندې جوړوي، ولې دغسې کار کوي؟ تاسو دولت یې د ملت خدمت به کوئ، موږ د تاسې خدمت کوو، موږ د تاسې په خدمت کې لګیا یو. دغه 40 کاله دغه جهات هم چې کړی ده درسره دغه منډې او ترنډې هم درسره کړې، هغه خو میرې کړلې، هغه خو اوس نشته، هغه خبرې خو اوس بېخي ولا کوم نشته.
السلام علیکم. زه د پکتیکا ولایت د برمل ولسوالۍ نه تاسو سره په تماس کې زار کله جان فکرمن. زه د ازادۍ راډیو کارکوونکی نه او د هغه نه د هغه هیله احترامات لره چې د میر افغانستان کې نیټ بالکل ډېر سلو دی، بېخي څوک پاملرنه نه کوي. تا او د میر پکتیکا ولایت برمل ولسوالۍ ته لشکي حکومت مخ وړوي، بېخي نه روډ شته کې، نه اسپتال شته کې، نه ښوونځي شته کې، او چې د هغه سمدستي ورته جوړ شي. میر ډېر بې هوا ده، میر به هوا ډېر سخت، بې تعلیمه لوی شوی دی، چې د کم نسل بې تعلیمه پوته نه شي. وسلام په احترام.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. محمد الله د لوګر ولایت د خروار ولسوالۍ څخه مې پیام درته پرېښود. موږ خو له طالبانو دا غوښتنه لرو او دا ایله ځینې لرو چې د کار زمینه د ځوانانو ته هم برابره کړي. انجنکیانې د ګیله نه کوي، ځوانانو هم کار نشته. څوک ځوانان لاړو د اروپا په لارې باندې خمارانو خوړو، څوک په اوبو کې ډوب سو، څوک ورک سو، څوک الال سو. د افغانستان یو وګړی یم په دې حالاتو نه د خوشاله، لکه دا کوم سي وس دي. هر یو وګړی په دې خوشاله ده سي مړ سي، مرګ ته خوشاله ده، خدا سي ځوان ته نه. موږ له طالبانو نه دا هیله تقاضا لرو چې د افغانستان کوم مدنیت دي په دې باندې ښه کارونه روان کړي، تر څو پورې ټول ځوانان مشغوله په دې خپل وطن کې سي. او دا کوم مدن سي دي، دا کوم مدنیت په افغانستان کې دي؟ اصلي مدنیت دا نه دي. اصلي مدنیت دي موږ د تاسې هغه دي، د ځوانان چې هغه پردی هیوادو ته لاړو، چې هغه دلته کم کم درسونه زده کړي وو، د افغانستان لپاره کار کولی سو، یا د افغانستان په ګټه هغه خلک هغه ځینې ووته. نو غوښتنه او هیله مو دا ده د مجاهدینو چې په دې مدنیاتو کارونه شروع کړي او د نجونو مکتبونه خلاص کړي. موږ ډېر ضرورت زنانه او ډاکترانو ته لرو.
اوریدونکو، دا وو ستاسو پیغامونه چې پر بیلابیلو مسلو مو ازادۍ راډیو ته پریښي وو. موږ هم درته خبره کړه په د هیله چې د مسؤولو چارواکو تر غوږونو ورسېدلې وي. د ډیرو اوریدونکو شکایتونه د بیکاری په اړه وو او دغه راز ویل چې خلک بې وزله شوي دي او د ځوانانو لپاره کار روزګار نشته. بل لورته د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی هم ویلي چې دا شیبه 2.5 میلیونه افغانان د خوړو د نه خوندیتوب له لوړې کچې سره مخامخ دي. دا چې د نړیوالو له مرستو سره سره ولې د بې وزلۍ کچه دومره د اندېښنې وړ ده؟ څه وشي چې اوسنی حکومت په دې وتوانېږي چې د نړیوالو ډېرې مرستې راجلب کړي تر څو اقتصادي ستونزې ورسره هوارې شي؟ په همدې او اړوند نورو مسلو زما همکار نوریاس نوری د اقتصادي چارو شنون کوي ازرق شافیزی پوښتلی دی.
د افغانستان ناورین ټولو ته برسیره ده، هیڅ ضرورت دېته نشته چې ملل متحد موږ ته ووایي. پخپل سره او سترګو وینو چې خلک څونه اړ دي، څونه محتاج دي. د بیچارګۍ له مخې خپل ماشومان لیلاموي، خپل آزاد بدن خرڅوي، او په عمومي توګه افغانستان ډېر مزمن فقر سره مخامخ ده. په عین زمان کې بیا د کډوالو ایستل او دا طبیعي ناورینونه دا مشکلات لا پسې زیاتوي، او اوس مهال موږ د بحران څخه فاجعې خواته روان یو. او په پام کې باید ولرو چې دا بینالمللي او نړیوال بنسټونه کوم چې مرستې کوي دا د تل لپاره نه وي، او همدارنګه د دوی مرستې دونه نه دي چې دا مشکلات ټوله سره رفع کړي. دا د دوی اولویتونه هر ورځ تغییر مومي، کله به اوکراین وي، کله به بل هېواد وي، کله غزه وي. په دې خاطر باندې خلک لپاره
فکر وکړي. ډیرو سره دا پوښتنه هم مطرح کیږي چې دغه ډبلیو ایف پی چې وایي لومړی کچه د خوړو نه خوندیتوب 2.5 میلیونه افغانان ورسره مخامخ دي، یعنی دا کوم کسان دي؟ د درې وخته ډوډۍ نه لري، دوه وخته ډوډۍ نه لري، یا ډېر په مشکل سره ډوډۍ پیدا کوي؟ د دسترخوان پر سر
دوی هغه خلک دي چې اوس چې یو مړی ډوډۍ پیدا کی، د بل وخت لپاره دا امید نشته ورسره چې دا دوی پیدا کی. دا سخت، بالکل سخت شرایط دي. دوی په ډیر بد حالت کې قرار لري. دا اخیری حد د احتیاج او مجبوریت دي چې خلک ورسره مخامخ دي، مخصوصا خلک چې کورونه لاس وکړي دي، مځکې ته سیلاب لاندې شوي دي، او یو طبیعي ابتدایي اقتصاد چې درلودل هغه هم ویجال دي.
ستاسو په نظر دغه 2.5 میلیونه چې د خوړو نه خوندیتوب له لوړې کچې سره مخامخ دي، څه فکر کوي چې دا اکثرا په ښارونو کې دوی اوسي، او که په لرو په ولایتونو لرې کلیو او بانډو کې؟
ولا اوس خو دا فقر دون عام دي چې په پایتخت د پایتخت څخه نیولی تر لری سیمې لکه دیراود دی، روزګان او خندود دی، بدخشان کې خلک فقر سره مخامخ دي، او هیڅ چیرې خوندیتوب نشته دي. یو متوسط طبقه چې جوړ شوی وو مخکې په دا تیر شل کال کې، دا هم فقیرانو خواته درومي، او په عین زمان کې یو تعداد ځوان کدرونه کډوالۍ ته مجبور شول، محتاج شول. نو په دې خاطر دا د ټولو وګړو مشکل ده، دا یوازې د ښارونو یا په کلو باندې محدود نه پاتې کیږي.
بله حافظ صاحب، د طالبانو د واکمنۍ نږدې درې کاله په پوره کېدو دي، څه فکر کوئ دغه چې د ډبلیو ایف پی نړیوال پروګرام پرله پسې خبرداریانې ورکوي چې بودیجه نه لري او بسپنه ورکوونکي باید ورسره مرسته وکړي چې افغانستان ته اړو کسانو ته خوراکي مواد ورسوي، آیا فکر کوئ چې نور نړیواله ټولنه هم ستړي شوي درې کلو کې د افغانستان پر میلیونونو کسانو لاسنیوی کړی، یا نور په مرستو باندې لاسنیوی دی؟
درې کاله نه کیږي، دا تقریبا
البته هغه مخکې دوره به پرېږدو چې پریمانه مرستې راتللې میلیاردونو ډالر خو کرا شو د طالبانو واکمنۍ ته،
یعنی سلطیاي دغسې نه دي چې یوازې په دغه درې کلونو کې. بل دا چې په درې کلونو کې خو دوی خو یو طرفه جاده نه ده یا سړک نه دي چې دا مونږ هر څه چوغواړو هغسې وکړو او د دنیا خیال ونه ساتو. مونږ خو د یو فعال غړي د ملل متحد د سازمان په حیث ډېر کنوانسیونونه لاسلیک کړي دي، د بشری حقونه، د ښځو حقونه، دا مسائل په خپل ډېر دنیا ته اهمیت لري. او تر هغه حکومت لاندې خلک ته چې دوی قوانین نه مراتوي، بین ملي قوانین، دوی خپل مرستې محدودوي، دوی علاقه نه نیسي. هغه مؤسسات خو خپل پیسې نه لري، پیسې د نورو څخه اخلي، مثلا د امریکا څخه اخلي، د اروپا د اتحادیې څخه اخلي. دوی د حد اقل ته رسولي خپل مرستې.
د اقتصادي چارو شنونکي ازرق شافیزی و چې له آزادۍ رادیو سره خبرې کولې.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، آزادۍ رادیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 24 21 24 201.
اوس هم راځو د ورکو شوای ځانه د پروګرام لاندې برخه ته چې دا برخه از ما همکار طاهر روخان چمتو کړي.
سلامونه نیکی هیلی وړاندې کوم د ازادي راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته. زما نوم بسم الله دی، زه د هلمند ولایت څخه خبرې کوم. زما یو ورور دی چې نوم یې سمیع الله دی، د تاج ګل اکا زوی دی. تقریبا دوه کاله دوه نیم کاله کېږي چې نادرکه دی، ورک دی. زه دغه خپل شمیره تاسو ته پرېږدم: 0 8 5 40 1 6 8 0 5 8 4 0 1 6 8 مننه. آزادی راډیو دې ژوندۍ وي. وسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. راډیو ټول کا کون کو ویدون کو سلامونه وړاندې کوم. خدای دې وښ چروغ او جوړ بیاس. روزما یو ورک دی دغه واته میشت کیږي د ځات خنه درکسه وي. تقریبا د 15 کالو دی. نوم یې د دوه دی، د احمد عثمان کازوی دی، د هلمند ولایت د مساکلا ولسوالۍ دی، د شارګي د کلی دی. نو عصبي تکلیف لري، ځای و منطقه نور معلومیږي. د شوجګ نری ډنګر ځوان دی، بل نشانی هم لري چې په دغه رسته ورځ کې یو ځخه لري. نو کار چاته په اړه معلومات وي یا یو څوک معلومات لري یا د چا سره وي، ماته چې پر دغه شمېره زنګ ووي: 0 9 9 1 9 2 5 0. شمېره ور بیا وایم: 0 9 9 1 9 2 5. مننه ستاسو د همکارۍ په تمه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادی راډیو ټول اوریدونکو او کارکونکو ته سلامونه او نیکی هیلې وایم. خدای دې وکړي چې روغ او جوړ خوشاله به یاست. ډیره زیاته مننه. زل علا لیونین د هلمند ولایت سنگین ولسوالۍ سره د واتس اپ پر یکه وسلې به زمر دا یو ورک عزیز دی، د اسمت الله په نامه دی، د عبدالعزیز اکا زوی دی. دا یو نیم کال کېږي چې ورک دی، د شرافت د بازار دی. نو دا یو نیم کال کېږي چې دا الک د کور سره درکسه وي، یعنی داسې نه دی چې دی د یو سفر یا د یو په یو بل خوا باندې وتلی دی. مثال ویلی چې زه په سفر ځم یا د یو چا کره ځم یا د یو چا کره نه ځم، بس سار د کوره راوتلی دی. نو د پلار مشر زوی دی. نو سار چې د کوره سره وتلی دی، بیا تر دا اوسه پورې نادرکسه وی دی. او دا پلار ډیر سخت خپه دی، او یو بل کشر زوی لري. نو دا د کورنۍ ټوله غړي ډیر سخت خپه دي. دا د کور د لارو چارو د یو سنبالولو بل څوک داسې لري هم نه. کدی خپل زما ژغ اوري یا د ملګري زما یو ژغ اوري، او دا مور پلار دي سخت در پسې خپه دي چې هر ځای خپل مور پلار ته ځان را ورسوه، که ایران ته تللی او یا دا قدر کې وکړه د یو مرګ ژوند یو معلومات ورکړه ما سیا یو زنګ وکړه یا یو دوست یو قریب می لمبر بدر څخه یې خامخه. نو د ځان سره به یو څه وړي، خو ځان پر خوبتیا باندې ما اچوه، ځکه چې مور پلار دي ډیر سخت خپه دي. ما تر اله بله ورځې پیشنهاد وکړي، ډیر سخت درڅخه خپه دي او ډیر سخت در پسې زورول کیږي هم. نو د خپل مور پلار ازار ما اخلا، او که کوم چا ورور یو کوم ورور ته یو معلومات کیږي، نو د مهربانۍ له مخې زما سره دې په دغه شماره باندې تماس ونیسي. زه به خپل د ټلیفون شماره ورته ووایم، خو چا چاته معلومات کیږي یا د یو بل چا سره تللی مثال په ډول، نو چې معلومات راته راکړي نو ډیر ځینې خوشحاله کیږي وروره. او انشاءالله به فضل د خدای شیرینی هم ورکوي، خبره نسته پکښې. نو خدای دې خیر درته درکړي. موږ به د ټلیفون شماره زه درته ووایم: 0 3 1 0 0 9 3. یو واری بیا: 0 1 0 3 1 0 0 9 3. دغه مو د ټلیفون شماره ده. ډیره مننه، او دغه د پیغام د نشرېدو په هیله خدای دې وکړي چې نشرې کوي. ډیره زیاته مننه د ازادۍ راډیو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
سلام علیکم، زه محمد عمر د هلمند د ولایت پیرند پاکستان څخه د ازادۍ رادیو ته زنګ وم. زموږ ملګری د مامزي په نامه دی چې د روزګان ولایت د ریزک د کلی دی. دا ډیر وخت کېږي موږ درک نه لرو. که چیرې دی زما آواز اروي، د واتس اپ په دغه نمبر دی زما سره اړیکه ټینګه کړئ: 0 5 3 شپیته چلور سو چلور لخدای پامان.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زدی رادیو اوریدونکو او کارکونکو ته سلامونه وایم په دې لمه چې جوړ او روغ به است. زه محمد صادق اکمل مالک میم د هلمند ولایت د واشیر ولسوالۍ څخه نیولې ده. زما ملګری دی د عبدالقیوم په نامه دی په بایغس ولایت کې دی. نو کدی زما غږ اوري نو زه د خپل شمیره ورته اعلانوم. ډېره وخت ما ودی سره ورکې نو کدی زما غږ اوري زه د شمیره ورکوم نو دې زما سره اړیکه ونیسي. صفر و دوه واره صفر دوه واره دوه دوه صفر و شپږ پنځه شمېره ځلې بیا صفر و دوه واره صفر دوه واره دوه دوه صفر و شپږ پنځه. ازادي راډیو څخه په دې لمه چې زما پیغام نشر کړي. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ازادی رادیو محترم اوریدن کارکون کو کامکارانو سلامونه ومنه په خاص توګه تایر روشن صاحب محترم ته په دې لوی تشبه زختر محمد خادم مده هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ څخه زما یو د خاله زوی عبدالبصیر په نامه باندې تقریبا وشت کاله کېږي چې نادره کسوی دی. عبدالبصیر د فراه ولایت کلستان ولسوالۍ د مادابا د کلي اوسیدونکی و. تقریبا وشت کلونه کېږي چې نادره کې نسته. نو که دا جا زروي یا د خپل زما غږ خبري یا د پاره څوک معلومات لري نو زموږ سره د پرلاند شمیرو باندې اړیکه ونیسي. زما د ټلیفون شمیره ده 0001 4 2 8 1 9 او بل افغان بیسیم شمیره ده 0 0 6 3 9 2 8. لومړنۍ شمیره بیا هم تکراروم 0 0 1 4 2 8 1 9. همدارنګه دویمه شمیره ده 0 0 6 3 9 2 8. یعنی 0 0 1 2 8 9 همدارنګه 0 0 6 3 9 2 8. وسلام.
اوریدونکو دا پروګرام همدلته پای ته رسوو. یو ځل بیا له خپلو همکارانو طاهر روخان، فریدې سیال او اجمل ان مننه چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې وه. تر بلې خپرونې مو په لوی او بخښونکي خدای سپارم.
I'm not afraid.
آزادی میلمه د آزادی رادیو د میلمه پروگرام درنو اوریدونکو شی چاری ز اسمت ساروان ماو نن مو میلمه یو انزورګر دی یوازې انزورګر نه بلکې خطاط او شاعر هم دی ګن نور کمالونه هم لري راځي چې له محمد الله مسعود سره مو لا ډیر آشنا کړو نوموړی د پکتیا په میرزکی ولسوالۍ کې د جانولی کلی اوسیدونکی دی تر اوسه د خپل آثارو څو نندارتونونه هم جوړ کړی دی له ښاغلي مسعود څخه مې وغوښتل چې د ځان په اړه درته ووایي
لومړی ابتدایي زده کړې مې په خپل کلی کې ترسره کړې دي انګو مکتب کې بشپږم پورې ابتدایي زده کړې بیا وروسته ګردیز تړلم ګردیز په مرکزی لیسه بلحیلی سکندري زده کړې بشپړې کړې دي په 1950 کې لګیلې چې خبرې شوم او د کانکور لاره د پکتیا په هنتون د کو پنځه ته بریا لای شوم په 1400 کال کې بیا د اداري دیپلوماسي څنګه څخه فارغ شوم
نو ولې مو دوړ څنګه ولوستې
خبره پتا ده چې د حقوق په عموم کې په افغانستان کې لوستل کېږي اوس دو څنګه لري یو د قضا څنګه د قضا او سرمولي څنګه ورته وایي بل مثال د اداري مدیریت پرخه ده عموم کې ټول حقوق دي خود هغه څنګه بیا بیلې بیلې څنګه لري یعنی موږ دوه کړه تخصصي شو د اداري او ډیپلوماسي څنګه بیا ولوستله
انزورګری یا رسامي ته مو کلمه خکړه کلمه ورسره لیوالتیا پیدا شو
رسامي خدا سي و چې د هنر سره په کوم کې زما مینه له ماشوم توپ نه و ډیر کوچنی و ما تقریبا دریم سم کې و چې ما لمړی د شیر سره ول مینم پیدا شو اول وخت کې مې سه لیک بیا ورسره هغه د خد خلا سره او د رسامې سره مینې پیدا شوه خو بیا هغه د کورنۍ تشویق ډېر ضروري او مهم وي ما به چې کله خط ولیک نو پلار به ډېر تشویقولم چې ماشا الله تاسو خپل خط لیکلی ده ښه خط لیکلی ده بیا نو د به ما سره ډېر زیاته خواري کوله نو دغه نو وروسته ما مینه ورور سره زیاته شول او د هنر مې راسته په مخ ته پاره روان کا نو دغه مینه مې تر اوسه هم داسې ساتلې ده او پالنه یې
ل آزادی رادیو د آزادی میلمه خواله اوري زموش میلمه انزورگر خطات او شعر محمد الله مسعود دی. یعنی تاسی دی رسامی ترسنگ خطاتی هم کوی؟
او بله.
خطاتی سره نور خلق څومره مینه لري؟ کله چې تاسی او شی لیکي خلق یې څومره خوښي؟ د رسامی په باره کې خو ویل کیږي چې د هر چا خوښیږي.
بالکل دغه خطاطی چې مثال په دغه کلیوالو سیمه کې ډېر لوی ارزښت لري. پخوا وختونو کې موږ په علاقه کې داسې حساب و چا به شي ښه خط لیکه، هغه ته به مرزانه وي. یعنی دغه ښه خط د دوی په شخصیت باندې ډېره ښه اغېز کوه. نو ښکلی خط خو ډېر رول لري او خلک ورسره ډېره مینه لري. مثال چې دغه جوماتونو کې یا په مکاتبو کې دغه لیکل په دیوالو باندې کېږي یا کوم آیات لیکل کېږي، دوی هغه ته ډېر ارزښت ورکوي، ډېره اهمیت ورکوي. نو ما خپل دغه کلی کې د ماشومانو لپاره، د ځوانانو لپاره داسې یو کورس هم جوړ کړی ده چې په دې کې دوی دغه خط ښکلا زده کوي. نو دوی ورسره ډېره مینه لري دغه خط زده کولو سره.
خط ډېر ډولونه لري، مثلا نس تعلیق دی، نسخ دی او نور دور نومونه دي. تاسو په خپله کوم ډول خط کوئ، لیکئ؟
ما خو خپله دغه د نسخ خط ډېر خوښېږي. په هغه نورو خطونو باندې لږ لږ بلد یم، او خپله چې مثال زه زیات لیکم یا ور باندې تبلوګان یا شی جوړوم، نسخ خط او خپله دغه د ثلث خط دغه ډېر بیا زه لیکم. نور دغه خطونه یو بل سره تړاو لري، لکه دغه هنر چې دا مثال څوک چې شعر لیکي چې اتمن لږ لږ انځورګرم یو خطاتم کنه، خطونه هم دغه سي. کله چې سره یو خط زده کی یا بل خط زده کول ورته دومره مشکل نه وي، نو دا کوي چې ډیر اسانه باندې دغه خط زده کی. خو زه خپله ممکن نسخه زیات لیکم، د نور سره مینه ولا کاشته ده.
خطاتی څنګه هنر دی؟ یعنی یو څوک کولی شي لزانه خطات شي او کنه باید له چا سره شاګردي وکړي؟
زما په نظر خو هنر فطري وي، یعنی د خدای ورکړی. خو که چېرته کې دغه خپل د هنر سره چې کوم استعداد لري، یو لارښود ولري، دغه خپل هنر نورم غوړولی شي یا نورم ښکلا ورکولی شي. زنه خل داسې چې مثال فطري یا د اول نه داسې ښه خط لیکی شي او هغه اصول او قاعدې ورته معلومې نه وي، زما په نظر لارښود استاد ډېر مهم ده، ډېر ضرور ده چې بیا سړی کولی شي چې دغه خپل هنر تر چا خبره چې تر نړیوال سټیج پورې ورسوي. نو نور لارښود مهم ده، بل زنه خل داسې چې اول نه دوی ښه خط لیکی شي.
خو ځینې کتابونه چاپ شوي دي چې هغه هم لارښودنه کوي خلکو ته چې څه ډول خط ولیکي. څه فکر کوي چې څومره دا ډول کتابونه مرسته کوي؟
بالکل، اوس خو داسې نړۍ ده چې ټکنالوژي ډېر پرمختګ کړی ده. زه به د خپله شخص درته ووایم چې ما ډېر شیان یعنی دغه د کتابونو نه ووایم یا د ویډیوګانو همدې نه مې زده کړي دي. یعنی استاد اوس هغه کور ته راغلی ده، خبر دا چې سړی هغه خپله خواري، زحمت او محنت وکړي انشاءالله کېږي. بالکل، دا ډول کتابونه د هغه څوک چې د هنر مینوال دي، دغه په هغه باندې شخصیت باندې یا دوی په هغه علاقه باندې ډېر تغیز کوي شي. خو بیا هم هغه لارښود استاد ډېر مهم ده. یعنی که ته یو خط لیکې، شاید تا خپلې غلطۍ معلومې نه شي. کله چې یو استاد ولرې، تا تمرین ګوري، تا ته غلطۍ اصلاح کوي، نو بیا ته کوئ چې خط نورم ښکلا پیدا کړي.
اوس پس تاسو بل هنر ته راشو، انځورګرۍ ته. انځورګری هم ډېر ډولونه لري، مثلا ځینې د اوبو رنګ استعمالوي، ځینې غوړ رنګ یا روغني رنګ استعمالوي، ځینې پنسل استعمالوي، ځینې پورټریټ رسامي کوي، ځینې منظرې رسامي کوي. که تاسو د خپل رسامۍ په اړه زموږ اوریدونکو ته معلومات ورکړئ چې څه ډول رسامۍ کوي او په څه شکل؟
ما رسامۍ خو داسې دي چې اوس تابي غونته دي. مثال عموم کې ډېره، یعنی هر څه شی رسم کوم، داسې جزئیات مې ځان تر اوسه ټاکلي نه چې زه د یو شي کې کار وکړم. بس دا ممکن ما علاقه دغه سي. او بل اول چې ما کار شروع کړی د پنسل باندې مې کار شروع کړی. ما پنسلي رسامۍ زیاته کوله، یعنی هر انځورګر که غواړي چې مثال رسامۍ پرمختګ وکړي یا ښه رسام ترې جوړ شي، نو کدی په دغه شروع د پنسل د کار نه وکړي، ډېره بورته ګټه وکړي. بیا د رنګونو هغه د ترکیب د ګډول دي. ما بیا ساده رنګونه شروع کړه، او اوس چې زه کومه رسامي کوم هغه کې زه دا ما حتی زیاتې کنه چې هغه کې زه درې رنګونه وکاروم. یو دی اوبو رنګ ده، بل ساده رنګ ده، بل پنسل رنګ ده. یعنی ما چې اوس زه کومه رسامي کوم هغه د درې رنګونو نه ترکیب جوړوي.
یعنی تاسو روغني رنګ نه کاروئ؟
نه، روغني رنګ مې تر اوسه نه ده کارولی.
کوم یو آسانه درته ښکاري؟
ما په نظر پنسلي رنګ آسانه ځکه چې که هغه ته تېروتنه کوې یا غلطي کوې نو پنسل پاک دی ملګری ده. خو اوبو رنګ مې داسې رنګ ده چې هغه کې ته باید زړور اوسېږي که کومه خطا کې بیا پاکېږي نه جبران بیا نشته. زما په نظر ما ته خپل پنسلي رسامي آسانه ده.
پنسلي رسامي بیا څومره دوام کوي؟ فکر نه کوي چې ژر خرابېږي؟ هم
او دا اتیا ضرور دا مثال مونږ چې کله یو تابلو جوړو کړه کا دی وګو رنگ دا هغه روغنی رنگونه دي کا پنسلي رنگونه دي یو ساتل په خپل طریقه روش لري کنه. یعنی کته دی وګو رنگ رسامي کې غبد المر نه ساتي ته به دی وګور دی رنگ مثال دا چې باید ونشي ورته دا رنگ خرابي یا چې ته چوکاټ کوي دی شي سره به څومره فاصله دا ولري. پنسلي رسامي هم دا سي دا پنسل رسامي کې ته باید کوشش نه کوي چې بغه باندې لاس تیر نه کوي یا څوک وتی ورنه وړي ځکه پنسل رنگ داسې خاصیت لري چې هغه د لاس د ورغوي سره بیا راخت لنګېږي ورته بیا ښکلا ختمېږي. نو د پنسل رسامي هغه ساتل ضرور دي. نور که دا چوکاټ شي بیا دومره دوام یې بیا زیات او بل ښکلا هم ډېره زیاتي ځکه چې داسې یو کلاسیک غونته موډ لري دغه.
آیا په انځورګرۍ کې مو هم استاد درلود که مو له ځانه پیل کړل او تر اوسه هم له ځان سره کار کوئ؟
بله زما خو لومړی استاد هغه خپل ولد صاحب د پلارجان مې ده چې هغه د ما د خطاطۍ هغه د انځورګرۍ او شاعرۍ استاد. بیا چې کله زه ګردیز ته لاړم هلته بیا یو بل استاد استاد عرفان خطاط په نوم و هغه سره مې داسې کم کار کړی ده. استاد مشل په نوم بل استاد و. نور نو هنر داسې ده چې په تمرین پسې ده چې ته څومره زیات تمرین کوې هغومره د کار ښکلی کېږي ښه کېږي. اوس ځانګړی استاد نه لرم بس خپل کار کوم مخته روان یم.
که یو څوک غواړي شي انځورګر شي څه باید وکړي؟ له کوم ځایه پیل کړي؟
لومړی خو باید د خپلې وړتیا ته وګوري. یعنی انځورګري داسې ده چې په زور باندې نه کېږي. که ته د یو شي سره انځورګري سره مینه ونه لرې علاقه ونه لرې بیا نه کېږي. لومړی مهمه خبره خو د مینې ده. بیا شروع د جزئیات هغه دی چې مثال جزئیات باید شروع کړي. یعنی هغه شی نه رسېږي چې هغه ډېر ساده وي اسانه رسمي. یعنی که زه غواړم طبیعت رسم کوم غواړم چې انځورګر شم کنه داسې نه کېږي چې په اول وار ټوله منظره راواخلې غر راواخلې ونې راواخلې کورونه راواخلې. نه ته په جزئیاتو باندې به کار کوې یو جز به ښه زیات رسم کوې. کله چې د جز ښه شو بیا ته کوای شي چې هغه ښکل ښه ترې ورغوې. نو هغه څوک چې غواړي مثال انځورګر شي هغه د شروع د جزئیاتو نه وکړي. یا یو بل څوک غواړي چې مثال د انسان تیره رسم کی هغه کوم جزئیات مهم دي تبه اول پزر وغه رسم کوي بیا غوږ شو بیا شونډې شو بیا سترګې شو. که ته په دې باندې زیات کار وکړې نو کوې چې بیا یو بل وخت کولی ښه ورغړې.
تاسو ول چې مینه لازمه ده. فکر نه کوي چې کله چې یو څوک په یو برخه کې کار وکړي او تکړه شي بیا په خپل مینه ورسره پیدا کیږي؟
بلې طرح خبره ده. خو هغه اصلي چې هغه ول کنه شروع کوي کنه هغه کار یو روحیه لري کنه هغه ته چې مثال مونږ یو کار کوو د کار تر څنګ تر شا یا مینه وي او علاقه موجوده وي. یعنی کار جبرن نه ترسره کېږي. لومړی هغه مینه علاقه مهمه ده. بیا نو داسې کېږي چې کنه تا ته شاید هغه کار سخت کار شي که ته هغه پیل وکړې هغه سټارټ واخلې شروع وکړې نو انشاءالله بیا به دومره سخت نه وي درته.
د انځورګرۍ په برخه کې په افغانستان کې خلک په څه سترګه ورته ګوري خصوصا په کلیوالي سیمو کې؟
بلې دلته خو اوس دا چې وکړئ چې ما دوه نندارتونونه جوړ کړي وو یو تېر کال او بل دغه څو ورځې مخکې تېر شو. زما هغه هڅه هم دا ده چې دغه د هنر برخه په کلیوالو سیمو کې مثال رواج کړم ځکه یو څه کمرنګه ده. اوس له نیکمرغه خلک ورو ورو دې په ارزښت باندې پوه شوي دي ځکه ما دغه خپل هنر کې دغه د وطن سیمې ځینې انځور کړې. مثال یو زړه ژرنده مې راواخیسته تاریخي زیارت مې راواخیست بل دی وطن غرونه مې راواخیستل کنه. کله چې دوی دا په هنر کې ولیدل دوی خاطرات دوی خبرې کیسې سره ملګري وي دوی ته یو ښه احساس ورکوه. دوی مې دوکانونه مې راواخیستل تاریخي شیانو. نو کله چې ما دوی هغه خبرو ته وکتل دوی احساسات مې وکتل نو زه پوه شوم چې هنر سره دوی مینه او علاقه شته ده. نو دا به انشاءالله ورو ورو دغه لړۍ روانه وي او په راتلونکي کې به انشاءالله دلته ډېر داسې خلک پیدا کیږي چې هغه د هنر هغه وی ګوریا او هغه مثال چې دوی سره کار وکړي.
تاسو د نندارتونونو خبره وکړه. نندارتونونه مو څنګه جوړ کړل؟ چیرته مو جوړ کړل؟ څنګه مو دا امکانات پیدا کړل؟
نندارتون خو مې دغه ما چې کوم نندارتون جوړ کړی و دغه مې نوم ورکړی و چې ژوند په مینه خوږ دی. دا نندارتون مې د سرطان په یوویشتمه باندې خپل ښوونیز مرکز کې جوړ کړی و. که د امکاناتو خبره شي خپل شخصي امکاناتو مې دا برابر کا. بل دا و چې دا نن درتون کې ما دې برخه راوړم، یو د کتاب د لوست برخه وه او دویم برخه د خطاطي وه او دریمه د رسامي وه. دا نن درتون مې دلته جوړ کړی او مخه مې همدا و چې دغه خلک د کتاب د لوستلو سره د هنرونو سره آشنا شي، وی پالي او دوی په ارزښت باندې پوه شي.
نو د خلکو لیوالتیا څومره وه؟ څومره خلک راغله لوی کتل دا ستاسو کارونه؟
خلک زیات راغله. لازم ما یو غدا وکنه چې دغه نندارتون کې ما دوی ته سپینې ورکې هم ورکړې، مثال دلته مې یو میز ورته ایښی او چوکۍ وه، بیا مې دوی ته دا ویل ما څوک چې څه خاطره لکې مثال یا کوم نظر لري هغه دې راته ولیږي. نو کله چې نندارتون پای ته ورسېد دغه لیکنه چې ما ولوستې نو خلک ډېر خوشحاله او ډېر راضي وو، ځکه دوی دا خبره ځینې شاګردان د مکاتبو شاګردانو کنه. یو مثال ما په دغه درګره کې د جام مینار رسم کړی و، د ګردیز بلې سارو، د بوس کلاوا، دوی د دیاړ مې یو څه معلومات هم بیا ورکړه. دوی دا راته لیکلي وو چې موږ په مکتب کې داسې دغه شان سفرې لوستي وو کنه، د هنر اغېز بیا چې سړی ورسره عاطفي ډول بیا کوي تړي ورسره. نو دوی ډېر خوشحاله وو چې موږ دې په اړه ډېر نوي معلومات اورېدله، هغې موږ معلوماتي برخه چې هغه نور هم سره زیاته شوه.
ل آزادی رادیو د آزادی میلمه خوال اوری. زموش میلمه انزورگر خطاط او شاعر محمد الله مسعود دی. راغلو وس استاس شاعری تا تاس شعر هم وایست، ل شعر سرمو څنګه مینه پیدا شوه؟
ما خو مخکمو چې شعر سره ملي له ماشوم تو مینه وا، دا ځکه چې موږ په کورنۍ کې مخکې ما یو تره ده خپله پلار هم شعر لیکلو، خو لیکنې هغه زیاتې کولې. کله به چې هغه شعر لوستلو یا به ترنم کې دغه شعر ښه ویلو کنه، ما پهنې به ډېر ښه اغېز کوو. نو هماغه اغېز و چې ما لومړی شعر په 1908 کې چې زه په دریم سم شاګرد وم هلته مې دغه لومړی شعر ولیکه. بیا د کورنۍ تشویق ورو ورو بس کتابونه لوستل او د شاعرانو سره پېژندګلوي وه چې دا د شعر هنر هم دغه چې مخته روان شول.
شعر په باره کې څه فکر کوئ؟ په رسامي کې او په خطاطي کې ډېر کار ضرور دی، سره له دې چې تاسې وایئ چې باید ذوق ولري، مینه ورسره ولري، اما ډېر ممارست په کار دی، ډېر کار په کار دی، تمرین په کار دی. د شعر په برخه کې څه فکر کوئ؟
بله، تمرین خو ډېر مهم ده. ما خو د استاد لوی استاد پرلی خبره یو مرکه مې اوریدلې وه چې دغه شعر خو داسې ده چې اول ته لیکي دا ته خپل مال وي کنه، که ته خپور کې بیا د ټولنې ته ځي. نو وای ما به چې شعرونه لیکله دا ما بار بار اصلاح کوله، وای ډېر شعرونه ما سوي هم دي. نو ما داسې کړي دي کنه چې شعر لوی هنر ده، که ته شعر ټولنې ته ورکوې دا مړه ټولنې ته یو ژبه ورکوې، که ته غلط شعر خپروې یا داسې شعر خپروې چې هغه نیمګړی وي یا پیغام ونه لري یا ښکلا ونه لري یا فکر ونه لري یا آهنګ ونه لري، نو دا په ژبه باندې بیا اضافه والی نه ده، بلکې دا د ژبې سره یو خیانت او جفا ده. نو شعر ډېر زیات تمرین ته اړتیا لري. شاعر باید ډېره زیاته مطالعه ولري، ژور احساس، لوی فکر باید ولري چې دا باید شعر څنګه ولیکي، څنګه خپور کړي. دې په اړه
له آزادی رادیو د آزادی میلمه خوال اوری. زموش میلمه انزورگر خطاط او شاعر محمد الله مسعود دی. د نورو د شعرونو لوستل څومره تاثیر لري؟
ډیر تاثیر لري. یو خدا تاثیر ده چې کله یو بل شاعر لولي دغه د احساس، دغه تجربو، دغه د مشاهدو سره ته بلدېږي چې دغه شاعر په کوم باندې دغه شعر لیکلی ده او څنګه کافی ردیف سره تړلې دي، کوم فکر یې ځای کړی ده او څنګه موسیقي ورکړې ده شعر ته، څنګه خیال یې دغه په تورو کې انځور کړی ده. یو خدا خبره ده. او بل تا ته بیا دا احساس درکوي چې ځینې خلک چې شعر ولیکي وایي دا ما لیکلی ده، هغه تکرار غونته خبرې. که ته ډېر شاعران مطالعه کوې ته پوهېږي چې دغه زه چې کومه خبره شعر کومه دا مخکې ما له بل چا شعر کړی ده، او دا هم سره کېږي. بل دغه د سړي هغه د شعر چې کومه برخه ده، د فکري زاویه چې ده کنه، د نورو شاعرانو په لوستلو سره دا پراخیږي، دا بیا ډېر لوړ فکر کوي او شعر یې بیا داسې چې د چا نه متاثره کېږي هم نه. ځینې دا خبره کوي که ته بل شاعر مطالعه کړې اول ولې ته به ترې متاثره شي، نه نه، که ته ډېر شاعران مطالعه کړې د دوی د مطالعې ته کولی شي چې ته یو نوی سب یو نوې لاره بیا جوړه کړې.
پر رسامي او شاعري او خطاطي سربېره نور څه مصروفیتونه لري؟
بل حال خو زه استاد یم، نور داسې خاص مصروفیت نه لرم، یو ښوونیز مرکز لرم، بل خپل د سپورت استاد هم یم، د رزمي لوبو د استاد یم. بس دغه درې کاله کېږي چې پوهنتونه فارغ شوی یم، نو خپل کلی مرزکی ولسوالۍ ته راغلی یم، هلته دغه فعالیتونه اجرا کوم د معلم په حیث باندې.
بله، معلمي کوي، په څه تدریسوي؟ تاسو د سپورت یادونه وکړه، او سپورت تدریسوي او که نور په مکتب کې نور درس ورکوي؟
نه، زه خو یو مکتب کې استاد یم، دغه د یو موسسې یو مکتب جوړ کړی ده، البته د جونو ټولګی ده، دغه ابتدایي محلي ټولګي ورته یو دلته یو استاد یم، هغه د معرف په حساب باندې دغه مونږ نظامي تدریسو. اوس دغه کوم ټولګی چې ما پیل کړی ده تر دریم سیم پورې رسېدلی یو. په سپورت کې بیا زه عملي مونږ کار کوو، تدریسوي نه، داسې یعنی یو کلب خپل لرم، هلته زه دغه تمرین ورکوم شاګردانو ته، د پریپیرډ برخه کې، د رزمي لوبو برخه کې، دی کې دغه مونږ فعالیتونه اجرا کوو.
د سپورت سره مو څنګه جوړه راغلې ده، او بیا خصوصا مارشل آرټ یا هغه رزمي سپورت؟
سپورت سره خو زما اړیکه تقریبا زه دیارلس کلونو م چې ما لومړی ګردیز کې دغه د بدن ښکلا ورزش شروع کړی و، او بیا ما هغه تقریبا اوه اته کاله هغه تمرین مخ ته یووړ، په ملي ټیم کې مسابقه وکړې، ډېر وړتون ته لاړم، ته مې لوبې هم وکړې په دې برخه کې. بیا نو داسې شوه چې کله زه کلي ته راغلم، د بخې د هلته م چې ما بدن ښکلا ورزش کوی، هغه سره څنګ کې مې د بوکسینګ ورزش هم کوو، اسې اني دا یو مونږ نه کول شي د کټ کې دا ورته شو کومه، په چې کلی تر هغه بیا دلته ما دا سې فکر وکړ چې دا د بدن خلا د جیم جوړول دا نه ممکنه نه، ځکه چې یو کو مثال امکانات دې اړتیا د ورته سره یو کې مطلب کې، بیا ما دا سې یو رزمي هغه ورته جوړ کو د ورزش چالتو مثال دوی دغه د رزمي لو بغز د کې چې موږ هر جمعه چې دا منډه وو، ځکه دا ټول ماشي هغه د سپورت هغه سودی باندې جواز شوې ده، مخکې به داسې و چې چا به دلته منډه کوله که نه، دې بس یې بل ډل احساس کوو. اوس خو چې سهار وځمه که نه، د پاخه عمر سړي راوځي، دوی چې زه ګورم دوی قدم وهي، نو زه ډېر د خوښۍ احساس کوم چې هغه مونږ د سپورټ هغه مونږ د منډې اغېزه چې اوس خلک هم راوځي، دوی د قدم وهلو یا د منډې په ارزښت باندې پوه شوي دي او د خپل د وجود خیال ساتي.
تاسو د روزنیز مرکز یادونه هم وکړه، هماغه مو اشاره هم د سپورتي مرکز ته وکړه، کوم بل مرکز دی؟
یو ښوونیز مرکز مې هدف دا چې یو کورس لرم، هلته زه بیا خپله انګلیسي تدریسوم، املا انشا برخه ده، د خطاطي رسامي برخه ده، هغه تدریسوم، بل به خپله د هغه د کلب یو بله برخه کې ده. بیا
دا ټول په دې روزنیز یا ښوونیز مرکز کې شامل دي؟
بله بله، دا کې شامل دي. بله،
نو اوس که راته ووایه چې له دومره ډېرو مصروفیتونو او له دومره ډېرو مسلکونو سره ژوند څنګه تیریږي په تاسو، د سهار چې راویښېږي اولین کار مو څه وي؟
ژوند خو ښه تیریږي، که تیریږي باید داسې جوړ کړو چې دغه ژوند باید ښه تیر کړو. سهار خو چې زه راویښېږم، اول خو پلان مې جوړ کړی وي، یعنې هره شپه زه ځان ته یو څه یو پلان جوړ کړم چې زه دا ورځ باید څنګه تېره کړم. سهار کې خو زه د چای نه وروسته د جنو مکتب لرم تر یولس نیمو پورې، بیا د غرمې ډوډۍ مسکین، بیا د ښوونې شروع کېږي، چې بس ماښام پورې دغه کښې مصروف وم. ستړیا شته، ستړی وم، خو دا انګېزه لرمه که نه چې چا ته مې خیر رسېږي هغه تن هغه ده که نه، نو بیا ډېر د خوښۍ احساس بیا کوم.
یعنی که څوک هر څومره مصروفه وي، هر څومره ستړی وي، دا په یو شکل سره هغه انسان ته یو ډول آرامش ورکوي، وجدان یې آرامه وي، همداسې ده؟
بلې، بالکل بالکل. او بل خو دا د خدای لوی احسان ده چې ما سره د هنر هغه شته ده که نه، که زه څونه ستړی شم، یا زه مثال شعر راواخلم، یا د استاد پسرلي شعرونه شوه، یا د کاروان صاحب شاید درویش دوراني شو، یا داسې نور نولونه، زه خپل کور کې تقریبا شپږ نیم سوه کتابونه لرم، یو ورکوټ یو ته کتابتون هم شته ده، نو بس هغه د کار سره په بل کار باندې بیا باسم. نو ډېر هغه ځان چې مثال که زه ستړی وم فزیکي، چې یو ښه شعر ولولم، یا خپله رسامي وکړم، یا بل چېرته شي وګورم که نه، نو بیا بېرته جوړ شم، تکیه شم، ډاډه شم.
له آزادی رادیو د آزادی میلمه خوال اوری زموش میلمه انزورگر خطاط او شعر محمد الله مسعود دی. تاسی چه دومره دیر کتابونه لری لنور سره هم شریکوی؟
بله بله، ما دغه دیندارتون هغه وکړه ذکر میو چې ما دغه ځوان دتونه جوړ کړه، په دې کې ما سل سل ټوکه کتابونه غته یې خونداري تا، بیا مې خپل شاګردانو ته دغه په کورس کې د یو سیستم ما جوړ کړی دا چې دوی ته دیونه لپاره ځکه کتابونه ورکوم، په هر کس پسې کتاب برسوم چې دا کتاب مې پلان کې تا ورک، بیا دیونه په اخر کله چې د کتاب مطالعه کې راځي په کورس کې دی باندې خبرې کې چې د کتابونو د چی شي تکړه دي دا شان کې مهم او څنګه مطالعه کې، بیا نور هلکان دینه پوښتنه کوي پراتون چونه کې به دی لپاره ځکه کتاب بدلو ما غا کوشش کوم چې دوی په ساویه باندې کتابونه مثال دیني نوولونه دي لاندې کې سي دي د ارواحانه دیني کتابونه دي شیرونه برخه ده دا دوی ته زور کوم ډیر تر خلم به په نور شګدانو باندې خپل مدرسې دي مطالعه او سیګر شاپیر سم اوسه جوړ کړی ده.
ځینې خلک تشویش لري چې وای مطالعه کم شوه ده، خصوصا د انټرنیټ لکبله یا د نورو مصرفیتونو لکبله یا د اقتصادي ستونزو لکبله. ستاسو په سیمه کې څنګه؟ تاسو به شاید ښه تجربه ولرئ ځکه چې خلکو سره کتابونه شریکوي او حتی په خبرې کوي.
بلې، که زه دغه هغه باندې وګورم کنه چې دغه د نسل حساب هغه کسان چې مثال عمرونه تر ډېر شو کلونه پورته دي، هغه خو په داسې زمانه کې خشي وچ دلته د مکتبونو ډېره نه وه، یعنې هغه دومره سواد نه لري. هغه کسان چې مثال دغه اوس کوم نسل د پنځوش نه راکته کومه کټګوري چې ده هغه مثال چې په لوست زده کوی شي یا مکتب ته ځي، نو دوی ماشاءالله ډېر تکړه دي، ښه دي. ځکه یو خو دلته که څه ووایم چې نیټ کمزوری ده، یعنې ډېر خلک نیټ ته لاسرسی نه لري، نو ما خپل کوم دغه چې دی یا د مکتب شاګردان زه ګورم یا د خپل کورس شاګردان ګورم د چدي چې زه ګورم، نو دوی مطالعه ته زیات وخت ورکوي.
عموما خلک څه ډول کتابونه خوښوي؟
زه خپل خدای ته چې دغه کورس ما دوی ته د ناول لوستل لړۍ هم پیل کړی ده، ما تقریبا شپږ و ناول دوی ته ولوستل دغه د کال په جریان کې، خدای دې وبې چې د استاد نصیر احمد احمد ناول مې ورته ولوستل. دوی هم کې دغه د کیسو د شیرونو دغه د ناولونو برخه دی ډیره خوښیږي.
خدای مو خوشاله او کامیاب لرل.